84 620.
له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو د یو ساعت خپرونه زه رضوان مراد درته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره مهم او وروستي رپورټونه هم اوریدلی شئ. د روغتیا اونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې محل مهم خبرونه اورو.
د ناتو عمومي منشي پر خپل ملګرو هیوادونو غږ کړی چې افغانستان ته ځواکونه روزونکي ولیږي. په هلمند کې بهرني ځواکونه وایي چې دوه تنه وسلوال طالبان یې وژلي او په سیمه ایزو بهرني خبرونه کې به واوري. د ایران د بهرني چارو وزیر وایي چې د نړۍ د طاقتونو سره د هستوي معاملې ته په شنه سر ګوري. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي اندراس فوګراس موسن د جمعې په ورځ د ناتو په مشرۍ ایساف کې پر شامل هیوادونو غږ وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نور روزونکو واسطوي ترڅو د هیواد خپل امنیتي چارې په خپل پر مخ بوزي. راس موسن د خبرو د ترکیه په استنبول ښار کې د ناتو د غړو هیوادونو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. د ناتو عمومي منشي دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ماموریت زغروالی وسلې ورکړي ترڅو چې په دې توګه په سړک کې د شخصو مینونو خطر او مرګ ژوبل کم کړي. راسموسن وویل د امریکا د متحده ایالاتو دا ژمنه ډیره مهمه ده او د ناتو غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان ماموریت ته نور روزونکو عسكر ولیږي. په هلمند ولایت کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې پرون یې دوه وسلوال طالبان وژلي. په هلمند کې د ایساف ځواکونو په یو خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې پرون وسلوال طالبانو د دغه ولایت په دی خواجه سیمه کې د دوی پر ځواکونو حمله وکړه چې په ځوابي ډزو کې دوه تنه وسلوال طالبان ووژل شول. اعلامیه وایي چې بهرني ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د وسلوال طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنۍ ته ویلي چې د لشکرګاه د بولان او مساکله د لوی کاریز په سیمه کې دوی په خپلو عملیاتو کې نه بهرني سرتیري وژلي او د دې یو ملګری هم جلسوي. چارواکو دایده رد کړی ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د شاوخوا 1 میلیون ماشومان او 1.5 میلیون میندو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یونیسف د 2010 کال په راپور کې چې د سلواغې پر 14مه خبر کړي وایي دا شمیر د ټول افغانستان په کچه برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو د موسسه وایي په افغانستان کې د وچکالۍ او د خوراکي موادو د کمښت له وجې شاوخوا 1 میلیون او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کښته دي او دغه راز 50 زره امیدوارې میندې له کم خوراکۍ او نورو بیماریو سره لاس او ګریوان دي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 28 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پوند 4 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 2 پوله، او زر ایرانی تومنه 46 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1548 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرنه سمې زاو نړیوال خبرنه ل جنقال کوزي څوري دلسي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وایي ایران د نړۍ له سترو طاقتونو سره کړې هغې معاملې ته چې له مخې به د ټیټې سطحې یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي په خسترګه ګوري. متکی د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د خبرو په مهال وویل د شخصا په دې باور ده چې ایران په دې معاملې سره جوړونکي فضا رامنځته کړي او په نږدې وخت کې به د موادو راکړه ورکړه پیل شي. متکی زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به د معاملې تړون چې ټولو اړخونو ته به د منلو وړ وي لاسلیک شي. ده وویل
ما به مرزهای یک توافق مبنایی
د موجودو شرایطو په اساس فکر کوم مونږ وروستي تړون ته چې ټولو اړخونو ته به د منلو وړ وي رسیدلی یو او یا رسیږو. دا د هستوي پروګرام په اړه تقریبا تازه او وروستی حالت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د مونشن د کنفرانس په څنګ کې به د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د موسسې له رئیس یوکا امانو سره د دې معاملې په اړه خبرې وکړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د اونۍ په سر کې ویلي و ایران چمتو دی خپل یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. ایران دا اقدام په داسې حال کې کړی چې د امریکا متحده ایالات او متحدینی په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نورو بندیزونو لګولو په اړه خبرې کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون دوی بمی چاودنې وشوې او لږ تر لږه 22 کسان پکې مړه شوي دي. دا وروستۍ دوهمه چاودنه په هغه روغتون کې وشوه چې د مخکنۍ چاودنې ټپیان پکې تر درملنې لاندې وو. په چاودنه کې 10 کسان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان کړل. په لومړنۍ بمی چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي وو. پولیسو ویلي د لومړنۍ چاودنې بم په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی و او له هغه بس سره وجنګېده چې شیعه مسلمانان پکې یوې غونډې ته روان وو. کراچۍ ښار د فرقه ایي شخړو سابقه لري. د تیر دسمبر میاشت کې د شیعهګانو په مراسمو کې د یوې بمی چاودنې له وجې 40 کسان وژل شوي ول. د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف د خپل هیواد د هغې نوې پوځي ستراتیژۍ متن لاسلیک کړی چې د ناتو پراختیا پکې روسیې ته ستر ګواښ بلل شوی. په دې سند کې چې د کرملین په کمپیوټري پاڼه کې خپور شوی راغلی دي، د روسیې لپاره تر ټولو ستر بهرنی ګواښ د ناتو پراختیا ده او د کرملین په نظر د دې سازمان دا عمل د نړیوالو قوانینو په خلاف دی. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف د جرمني د مونشن ښار په نړیوال امنیتي کانفرانس کې وویل د ناګورنو قراباخ په سر له ارمنستان سره د دوی اختلافونو د سیمې امنیت او د قفقاز اقتصادي ودې ته ستر ګواښ مخامخ کړی. جمهور رئیس علیف د امنیتي غونډې په څنګ کې د انرژۍ په اړه جوړ شوي کانفرانس ته وویل په ناګورنو قراباخ کې له شلو کالو راهیسې د ارمني عسکرو د موجودیت له وجې د سیمې د همکارۍ په مخ کې خنډونه رامنځته شوي او د آذربایجان د ودې پروګرامونه یې له سترو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د روسیې د شمالي قفقاز د جمهوریت داغستان په مرکز مهاجخلا کې په یو لړ نښتو او حملو کې د پولیسو د مشر په شمول لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو ویان وایي د مهاجخلا د پولیسو مشر احمد محمدوف د هغه موټر چلوونکي او دوه ساتونکي هغه مهال پرون ووژل شول چې وسلوالو د سپرلۍ په موټر ډزې وکړې. د جمعې په ورځ په یوې بلې پیښه کې د داغستان د تروریزم ضد پولیسو مشر هغه مهال ووژل شو چې موټر یې په یو ښخ شوي ماین وخود. په ګاونډي جمهوریت چچنیا کې د پنجشنبې د ورځې په نښتو کې 6 وسلوال او 15 روسي عسکر وژل شوي ول. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلي وزارت وایي د انګلستان د هوایي چلند یوه کمپنۍ راضي شوي چې ایران ته په غیر قانوني ډول د بوئنګ 346 ډول الوتکو د ورکولو له وجې 15 میلیونه ډالره جریمه ورکړي. د انګلستان دغه کمپنۍ به په 15 میلیون ډالرو برسیره نور 2 میلیونه ډالره جنایي جریمه هم ورکوي او د 50 کلونو لپاره به د سوداګرۍ د محدودیتونو او څار لاندې هم وي. د بالي هوایي چلند په نامه کمپنۍ اعتراف کړی چې د ایران د هوایي چلند په پیسو یې 3 بوئنګ 346 مسافروونکي الوتکې پیرلي او د 2015 کال د اکتوبر له میاشتې څخه د 2018 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې ایران ته په اجاره ورکړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رومانیا د هغې موافقې په اړه خواشیني څرګنده کړې چې له مخې به په دې هیواد کې د امریکا د نوي دفاعي سیستم توغندي ولګول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیې کې د رومانیا دا پریکړه یوه جدي مسله وبلله او ویل چې مسکو به یې په احتیاط سره وڅېړي. اعلامیه وایي روسي چارواکي به په اصطلاح د خپلو امریکایي او اروپایي ملګرو څخه داسې د مسلې وضاحت وغواړي. مسکو په دې باور ده چې د توغندیو د واقعي خطر په اړه باید چې په ګډه کار وشي. او د نړۍ د اقتصادي حالت په اړه د اندېښنو د راپورونو په خپرېدو سره سره د تیلو بیه لوېدلې او امریکایي ډالر قوي شوی. د نیویارک د سوداګرۍ په بازار کې د جمعې په ورځ یو بیرل خام تیل په 1 ډالرو او 19 سنټو وپلورل شو. د پنجشنبې په ورځ هم تیل په سلو کې 15 راټیټ شوي وو. د جمعې په ورځ ډالر د اتو میاشتو په موده کې د لومړي ځل لپاره د یورو په مقابل کې تر ټولو جګې سطحې ته ورسېد. څېړونکي وایي پانګوال خطر لرونکي شتمنۍ پلوري او په امریکا کې د بیکارۍ د سطحې د دوام له اندېښنو سره سره امریکایي ډالر پیري. پانګوال دغه راز اندېښمن دي چې د پرتګال، هسپانیا او یونان د حکومتونو د پورونو له وجې ممکن د یورو په ساحې کې اقتصادي حالت خراب شي. د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
لس بجې او 9 دقیقې دي. د ناتو تړون د دفاع وزیرانو پرون په استنبول ښار کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د افغان ځواکونو د روزنې پر بهیر خبرې او بحثونه وکړل. په مزار شریف کې د 209 شاهین قول اردو مقاماتو چې د ملي اردو د مسلکي او پیاوړی کېدو لړۍ ګړندۍ شوې او تعلیمي مرکزونو د روزنې سطح له 600 څخه 1400 ته لوړه شوې ده. دغه راز د خوست له سرپرست والي سره مرکه لرو چې وایي په خوست کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په قندوز کې له تاجکستان څخه د واردېدونکو برېښنا لپاره د چمتووالي مفصل رپورټ هم دراوړو. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان د وروستیو امنیتي او سیاسي حالاتو رپورټ لرو او د روغتیا اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو پرون د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د امنیتي وضعیت افغان ځواکونو د روزنې د بهیر او افغان ځواکونو ته د روان کال تر پایه په تدریجي توګه د امنیت ساتنې د چارو د سپارلو پر مسلو خبرې وکړې. د دې غونډې د مهمو خبرو جزئیات له استنبول نه د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د ناتو عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه دی. اندرس فوګ راسموسن څرګنده کړه چې 2009 کال په افغانستان کې سخت تیر شو، خو د ستونزو د مخنیوي هڅې سر له اوسه پیل شوې دي. رابرت ګیټس بیا وویل سره له دې چې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مشرانو په وینا دغه هیواد ته د نویو امریکایي محدودو عسکرو تر رسیدو تاثیر واضح دی. تاکل شوی دی چې د پسرلی تر اخیر افغانستان ته شاوخوا 3000 نور امریکایي عسكر هم ورسی شي. دا د هغو ډیر سره اضافي پوځیانو یو برخه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال دغه هیواد ته د هغو د لیشلو شمنه کړې وه. دغه ستراتیژي په اړه رابرت ګیټس وویل
سکسس از میجرډ نات بای د نمبر اف طالبان دټ ار کیلډ بټ بای د
کامیابی په دې کې نه ده چې څومره شمیر طالبان وژل کیږي، بریالیتوب دا ده چې څومره افغانان له بریدونو او تاوتریخوالي ساتل کیږي. اضافي ځواکونه په خاص توګه د افغانستان په جنوب او یو کم شمیر به په ختیځو سیمو کې ځای پر ځای شي، څو دغلته مشت افغانان د طالبانو له حملو څخه په امن کې وساتل شي.
د ناتو عمومي منشي په استانبول کې د جمعې په ورځ نا وخت تر خبرې غونډې مخکې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په خپل وینا کې ویلي وو چې روان میلادي کال به پر ملکیانو او د ایساف پر ځواکونو تروریستي بریدونه زیات شي، خو له دې سره به روان کال د افغانستان راتلونکی روښانه شي. حالات به داسې شي چې ورو ورو به دا مرحله پیل شي چې د افغانستان امنیت په خپل افغانان په غاړه واخلي.
ایساف اوس د افغانستان لپاره د 40,000 اضافي سرتیرو د استولو ژمنه کړې او دا هغه شمیر سرتیری دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال مکریسټلی دغلته د عملیاتو لپاره ضروری بولي. په عمومي توګه موږ هغه محاربوي ځواک چې ورته اړتیا ولرو دا یو رښتینی لاسترولنه ده. دا د ناتو په یووالي، تعهد او توانمندۍ دلالت کوي.
همدې مسلې ته د امریکا دفاع وزیر بیا په خبري غونډه کې اشاره وکړه او د افغانستان حالات له عراق سره پرتله کړل چې هلته حکومت مخالفان را خپل کړل او وضعیت بهتره شو. رابرت ګیټس وویل
د دې ستراتیژۍ هدف په لنډ وخت کې د طالبانو د خوځښت کمزوري کول، له بریدونو څخه د خلکو ساتل او د افغانستان د ځواکونو د روزنې پروسه دوچنده کول دي، څو حالاتو ته په کتنې سره د خپل هیواد د امنیت ساتنې چارې پر غاړه واخلي.
د افغانستان چارواکو مخکې ویلي وو چې په 50 کلونو کې به شای افغانان دا وس پیدا کړي چې د ټول افغانستان امنیت تامین کړي، خو اندرس فوګ راسموسن وویل بهرني ځواکونه د یو مهال ویش له مخې افغانستان وتلای نشي. د بهرنیو قواو وتل په شرایطو پورې مربوط دي چې څنګه کیږي. د پنځشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناتو عمومي منشي د دغه تړون لغړو هیوادو وغوښتل چې د ایساف د ځواکونو د ملاتړ لپاره دي نور هلیکوپټرې افغانستان ته ولي شي او د افغان پولیسو او عسکرو د روزنې لپاره دي افغانستان ته نور روزونکي واستوي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د هڅه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له روزلو سره به بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي او د امنیت چارې به افغانانو ته وسپارل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دې ورستیو کې په خاص ډول د لندن کانفرنس راهیسې له طالبانو او مخالفانو سره د افغان حکومت د جوړجاړي او پخلاین خبره ګرمه شوې او مختلفو اورګانونو او سازمانونو مختلف خبرګونونه خوده لیدي. د بشري حقوقو او خزو د حقوقو ځینې سازمانونو په دې نظر دي چې په افغانستان کې له مخالفانو سره په هر ډول معاملې کې باید د خزو حقوقو ته درناوی وشي. د مسلې تفصیل ول د رويټرز خبري اژانس پر رپورت کې لجانقا الکوس خورو.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لرې کولو کمیټې د جمعې پر ورځ ویل که په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې هر ډول معامله کیږي باید چې د ښځو د حقونو د ساتلو لپاره قوي تعهد پکې وي. د کمیټې د غرض خواشینی څرګنده کړه چې د لندن په کانفرنس کې افغاني ښځو ته د تصمیم نیولو ونډه نه ورکړل شوې. رویترز آژانس لیکي د لندن په کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي طالبانو ته بلنه ورکړه چې د سولې په وی جوړیدونکو شورا کې ګډون وکړي. د دغه راز د دولت هغه پلان هم په ډاګه کړ چې وایي که چیرې طالبان وسلې پر ځمکه کېږدي نو دولت به ورته په بدل کې کارونه او پیسې ورکړي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په یوې کمپیوټري اعلامیه کې وویل دوی به له افغان حکومت او لویدیځ سره د سولې هیڅ ډول معامله ونه کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو دا ډله چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لرې کولو لپاره کار کوي د افغانستان په شمول د 168 هیوادونو استازي پکې ګډون لري او 23 تنه کارپوهان د هغه تړون څار کوي چې د غړو هیوادونو لخوا برابر شوی دی. دا ډله وایي افغاني ښځې چې د هیواد اکثریت جوړوي د هرې سطحې په تصمیم نیولو کې د سولې، پخلاینې، بیا رغونې او د هیواد د پراختیا په عملیه کې باید ورته پورا او برابره ونډه ورکړی شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په مزار شریف کې د 209 شاهین قول اردو مقامات وی چې د ملي اردو د مسلکی او پیاوړ کېدو لړۍ ګړندې شوې او د تعلیمي مرکز د روزنې سطح له 600 څخه 1400 تنو ته لوړه شوې ده. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د مزار شریف د ملي اردو له 122 کنډک څخه څه د پاسه 1400 تنه فارغ شول. دا موضوع نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال سمیولا غوښتون پر ریپورت کې.
په مزار شریف کې د 209 شاهین قول اردو قمندان وایي چې راتلونکي 13 میاشتې د امنیتي ارګانونو د پیاوړي کېدو او د افغان ولس د برخلیک د ټاکلو میاشتې دي. د 209 شاهین قول اردو قمندان جنرال مرادعلي مراد دا خبره په مزار شریف کې د ملي اردو د تعلیمي مرکز څخه د ملي اردو د 122 کنډک څخه تقریبا د 1500 وړو ضابطانو او سرتیرو د فراغت په هدف په جوړو شویو مراسمو کې وکړه او ویې چې راتلونکي 13 میاشتې او روان کال په هیواد کې د سولې او د امنیت د ټینګښت په خاطر یو برخلیک ټاکونکی کال دی. جنرال مراد خپلو خبرو کې د ملي اردو د 122 کنډک په اړه خپلو راتلونکو درندو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او ویل
سما کنډک 122 اردوی ملي افغانستان کې فارغ میشین در داخترین شرایط و در حساسترین شرایط کشورتان شما مسئولیت و زمام امور را به دست میگیرید.
د ملي اردو د 122 کنډک څخه فارغ شوو منصبونو تاسو د هیواد په ډېره حساس او سرنوشت ټاکونکو شرایطو کې په هیواد کې د امنیت ټینګښت مسؤلیت لرئ. نوموړي زیاته کړه تاسو شاهد یاستئ چې هره ورځ ملي اردو او ملي پولیس مسلکي او پیاوړي کېږي او په راتلونکو 13 میاشتو کې به د ملي اردو پرسنل له 15000 څخه 15000 ته لوړ شي. ښاغلي مراد وویل هر وخت چې تیریږي امنیتي ارګانونه په هغو نویو وسلو او وسایلو سنبالېږي چې ناتو ورڅخه استفاده کوي او د ملي اردو تعلیمي مرکزونو د پرسنل د روزنې کچه شپږ سوه څخه 1300 تنو ته لوړه شوې ده چې د 122 کنډک څخه فارغ شوی پرسنل وایي ملي اردو په لیکو کې خدمت کول او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر په هر ځای کې چې وي د خپل امر د پلي کېدو لپاره چمتو دي.
زه میرزاګل سرباز یم د ولایت کابل ولسوالۍ سروبای قریه کلبټو. دلته راغلی یم چې وطن ته خدمت وکړو. د افغانستان چې له شرقه تر غرب تر شماله تر جنوبه زه وظیفه اجرا کوم صاحب. بس نو دا وطن باید جوړ شي. نور نو دا خلکو ګورئ موږ په سن خل باید پانتونو کې پیر محمد دما نوم ده. زده قندس ولایت ولسوالی امام صاحب من ته چې کوم درسونه خوده شوې دي امغه د جنگ او د ماری بای دغه درسونه من خز ذکر دي خورته آمده باید من خدمت کو خپل وطن جوړ کو.
په مزار شریف کې د 209 شان قلوردو قماندان جنرال مراد علی مراد وای چې دغه فارغ شوی پرسنل څخه 213 تنه د قلوردو په جزو تامونو کې وظیفه سره کوي او پاتې په نور قلوردوګان باندې وشل کی چې 413 تنه د هلمند د 9215 قلوردو په جزو تامونو کې په وظیفه ګمارل کیږي.
Lobo le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنۍ.
په قندوز ولایت کې له تاجکستان څخه د انتقالیدونکو برېښنا لپاره د پایو یا ستنو د درولو کار پیل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ. لسیمینه د ازادي رادیو د خبريال نور محمد سهیم رپورټ ته.
د جمعې په ورځ په کندوز کې له تاجکستان څخه د نوې راواردېدونکې برېښنا د رالېږدولو لپاره د 200 کیلو ولټه تاوري یا ګمبزي ستنو د لګولو کار د کندوز ښار په شمال 1.5 کیلومتري د ابدان په دښته کې په داسې حال کې پیل شو چې د کندوز برېښنا رئیس او ځینې منصوبین په کندوز کې د تاجکستان قونسل عبدالفیض عطایي او د کورنیو او بهرنیو رسنیو استازي حاضر وو. په دغه ستنو باندې د کار له پیل د مخه د کندوز برېښنا رئیس انجینیر حمیدالله رسنیو ته وویل چې د برېښنا دغه ستنې چې په شیرخان بندر کې د عمو دریاب له غاړې راپیل شوي له کندوز ښار نه تیریږي او تر پلخمري پورې غځول کیږي او د هغه قرارداد له مخې چې د هندي کمپنۍ KEC سره ترسره شوی دی د یو کال په موده کې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ده وړاندې زیاته کړه
اگر ای پروژه به بهره برداری سپرده شه ما به متقن سیستم کې مشکل انرژي در کندوز تخار و
کچیرې دغه پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي زه باور لرم چې د برېښنا ستونزه به نه یوازې په کندوز بلکې په بغلان تخار او حتی ټولو شمال سیمو کې له منځه لیرې شي. د معلوماتو له مخې دا مهال کندوز ښاریان د هغه 110 کیلو ولټه مزي څخه چې له تاجکستان څخه شاوخوا 6 کاله د مخه راغځېدلی دی ګټه پورته کوي چې د لیږدونې ظرفیت یې له 10 میګاواټه برېښنا زیات نه دی. له همدې امله دا مهال د کندوز برېښنا د ښار تر 9.5 کیلومتري پورې غځېدلې ده چې تر دې د زیاتو غځېدو ځواکمني پکې نشته. خو که چیرې دغه نوې پروژه ورغول شي نو نه یوازې به د کندوز ښار تر 1.5 کیلومتري پورې د روښانېدو امکانات عمومي بلکې د کندوز ټولې ولسوالۍ به چې دا مهال هیڅ برېښنا پکې نشته تر پوښښ لاندې راولي. د معلوماتو له مخې له تاجکستان سره د کندوز برېښنا نوی قرارداد د تیر مني په پای کې د 5 کلونو لپاره بیا نوی شوی دی. د دغو ګمبزي ستنو د ځانګړتیاو شمیر او ظرفیتونو په اړه د KEC هندي کمپنۍ سر انجینر عظیم بلال داسې وویل
ټوټل ټاور up to Palakumri, these are 580 some. And
د دغو ټولو ستنو شمیر به تر پلخمري پورې 1501 وي چې د 300 میګاواټه برېښنا د لیږدولو ځواک به ولري او په شاوخوا 1 کال کې به بشپړې شي. ده زیاته کړه چې د دې ستنو په جوړولو کې په ټولیز ډول له افغاني کارګرانو څخه ګټه پورته کیږي او دا مهال شاوخوا 2500 کارګران په کار پکې لګیا دي. په دې پروژه کې 10 تنه هندي انجینران او 40 نور افغاني انجینران څارنه کوي. د دغو برېښناستنو په اړوند په کندوز کې د تاجکستان قونسل عبدالفیض عطایي هم وینا وکړه. داسې وویل
ساختمان خط برقی تاجکستان کندوز پلخمري کابل این دوامی همون برنامه های دوستی و همکاری و
د کندوز پلخمري کابل برېښنا لاین د هغې دوستۍ او همکارۍ ادامه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ شتوالی لري. د ښاغلي عطایي د معلوماتو له مخې افغانستان ته به له تاجکستان څخه د هغه برېښنا بند نه برېښنا ورکړی شي چې د رغون په نامه یادیږي او دا مهال په چټکۍ کار پرې روان دی. د دغه بند د دواړو ګاونډیو هیوادو په ګټه وباله. داسې وویل هغه ستراتیژیک بند چې د افغانستان او تاجکستان لپاره زیات ګټور دی د رغون برېښنا بند دی. که چیرې دغه بند ورغول شي نه یوازې به د افغانستان او تاجکستان برېښنا ستونزې پرې لرې شي بلکې د ټولې منځنۍ آسیا لپاره کافي برېښنا ورکولی شي. په دې سربیره د کار په سلګونه زمینې هم ترې برابرېدای شي. خو ده ځینو هغو هیوادو ته په اشاره زیاته کړه چې د دغه برېښنا بند جوړولو په لاره کې ډبرې غورځوي. ده وویل
ما په نزدیکي نامه رئیس صدر اعظم جمهوری ازبکستان با تاجکستان وارد شد که
په دې وروستیو کې د ازبکستان څخه د تاجکستان د جمهور رئیس په نامه یو لیک را رسېدلی دی چې هدف یې د دغه بند له جوړولو څخه مخنیوی دی او هغه هم په دې پلمه چې ګنې د دغه بند په جوړولو سره به د پایناب برخو اوبه کمې شي. ده وویل هر هیواد یوه خدای ورکړې شتمني لري، څوک ګاز لري، څوک تیل لري او څوک هم اوبه. موږ حق لرو چې له خپلو شتمنیو څخه ګټه پورته کړو. ویل کیږي چې د رغون برېښنا بند تولیدي ظرفیت تر 3000 میګاواټه برېښنا پورې اټکل شوی دی. په دغو نویو جوړېدونکو ستنو باندې یو تن افغاني کارګر عبدالله چې د علي آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی خپله خوشحالي داسې څرګنده کړه.
بسیار خوشحالت یم د وطن ما غریبه باشه خدمت کړې ما خوب میسد تا گشنه او تشنه گشته همې کار باشه خوب کار خوب کار
ډېر خوشحاله یو چې په وطن کې مو کار و روزګار پیدا شي، خدمت وکړو. له لوږې تندې نه خو کار ښه دی، بېکاري بده ده. موږ خوشحاله یو چې وطن مو ابادېږي. هېره دې نه شي چې د دغو ستنو مالي لګښت د آسیا پرمختیایي بانک له پیسو څخه مخه ورکول کیږي چې په ټولیز ډول 20 میلیونه 200000 امریکایي ډالر اټکل شوی دی.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او اوس له حمید مومن څخه خبرو چې د کابل مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو او وضعیت په اړه څه لیکلي.
ویسا د خپل لومړي مخ په سر کې د ناټو د عمومي منشي په حواله په غټو ټکو سره لیکلي، تر هغه چې په افغانستان کې ثبات رانه شي د دوی ځواکونه بل افغانستان څخه ولاړ نه شي. روسپانه په دوام کې د اندرس فوغ راسموسن د وینا دا ټکي هم راخسته چې اوس مهال په افغانستان کې د ناټو تر ټولو مهم لومړیتوب د افغان امنیتي ځواکونو روزل دي. خو روسپانه په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه د پرتګال د بهرنیو چارو د وزیر نظر راخسته او د هغه په حواله په غټو ټکو سره لیکلي چې دا ماموریت ناکامه شوی ده. روسپانه په دوام کې د دا سپارښتنه هم راخسته چې ناټو باید یو نوی ستراتیژي جوړه او له افغانستان څخه د وتلو نیټه وټاکي. روسپن په خپل سر مقاله کې د امریکا په هغه پلان انتقاد کړی چې غواړي د افغان دولت د مداخله پرته قومونه د طالبانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي او هغه سره نیخ په نیغه مرسته وکړي. اراده د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې په افغانستان کې د پخلاینې پر روان بهیر بحث کړ او پوښتلې ده چې نړیوال پرختیا حمله دغه بهیر ملاتړ کوي او که څنګه. روسپن په دوام کې له دې بهیره د ولسمشر کرزي د نږدې ملګرو په ملاتړ هم شک څرګند کړی ده. روسپن په یو بل مطلب کې په ترکیه کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو غونډې ته د امریکا د جګپوړي قومندان څرګندونه راغستې چې ویلې دي په افغانستان کې به امنیتي وضع نوره خرابه نه شي. روسپن په خپل سر مقاله کې هم د ترکیې په غونډې تبصره کړې او هیله څرګنده کړې چې په دې غونډه کې شوې من عملی شي. افغان جرګې په خپل سر مقاله کې د لندن په غونډه کې د افغان دولت د پخلاینې د طرح په وړاندې شوی چلند ته په اشاره لیکلی چې دا چلند په اصل کې مخالفینو ته یو ډول خبرداری و چې یا د پخلا شي او یا به هم له سخت پوځي غبرګون سره مخ شي. روسپن په دوام کې د دریسته په اشاره لیکلی چې د وسلوالو پر ضد په جنگ کې د ملکی وګړو ژوند ته باید جدي پاملرنه وشي. په روسپن کې په افغانستان کې د نشه توکو په خلاف روانه مبارزه ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د امریکا د 1.5 میلیون ډالر د مرستې یادونه هم شوې چې بزګرانو ته به د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې ورکول کېږي. او ملي ارمان هم په یو مطلب کې په افغانستان کې د سولې او مخالفینو سره د خبرو لپاره روانه هڅې چېړلې او د امریکا د جګپوړي قومندان په حواله په غټو ټکو سره لیکلې چې د ولسمشر کرزي د سولې پروګرامونو ته باید زیاته هیله ونه شي. روسپن په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د پخلاینې پر روان بهیر شک څرګند کړ او پوښتلې ده چې کرزي په هیواد کې سوله غواړي او که د طالبانو پیاوړي کول. د روسپن هم د امریکا په هغه پلان تبصره کړې چې لمخې د طالبانو په خلاف جنگیدونکو قومونو ته مرسته ورکول کېږي او روسپن وړاندې لیکلې چې د مرسته په افغان دولت کې د فساد له کبله نیخ په نیغه قومونو ته ورکول کېږي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پرې دوام کوي د اف ام بسل 0.5 صفا په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفا ډول اوریدل شي. د غراس تاسو کول شي چې زموږ خبرونه په منځنۍ صفا 1200 نوي باندې په ټول افغانستان او سیمه کې اوري. تاسو زموږ ریپورتونه او مطالب د ازادي راډیو په ویب سټ یا ویب پاڼه کې چې azadiradio.azadiradio.com یا azadiradio.org باندې هم اوریدل شي او همې لوستل شي. اوس د غرمې نمخ کې لسنیمه بجې کېدونکې دی. جانا قالی کو زیرا سره په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرنو لنډی سترې نورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د جمعې په ورځ د ناتو په مشرۍ ایساف کې په شاملو هیوادونو غږ وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نور روزونکو واستوي. په هلمند ولایت کې ډیره بهرین ځواکونه وای په دې ولایت کې 2 تنه طالب وسلوال وژلي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې د شاوخوا 1 میلیون ماشومانو او 0.5 میلیون میندو ژوند له ګواښ سره مخامخ ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچ ارمتکی وای ایران د نړۍ له سترو طاقتونو سره کړې هغه معاملې ته چې له مخې به یې د ټیټې سطحې یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي په ښه سترګه ګوري. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدف د خپل هیواد د هغې نوې پوځي ستراتیژۍ متن لاسلیک کړ چې د ناتو پراختیا پکې روسیې ته ستر ګواښ بلل شوی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رومانیا د هغې موافقې په اړه خواشیني څرګنده کړې چې له مخې به یې په دې هیواد کې د امریکا د نوي دفاعي سیستم توغندي ولګول شي.
د پاکستان پر قبلي سیمو په دې وروستیو کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو خپل بریدونه زیات کړي دي. لویدیځ کتونکي وایي دغه بریدونه د پاکستان پر خاوره د امریکا د پیاده ځواکونو موجودیت په پاکستان کې د سخدریزو او القاعده پر ضد یو پټه جګړه ده. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی. په لندن کې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼه په پاکستان کې د مخفي یا پټ جنگ تر عنوان لاندې لیکي، په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه باید 9 کال وړاندې هغه مهال چې امریکا د طالبانو پر رژیم برید وکړ تر سره شوی وای. ورسپانه لیکي لکه نه چې شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل او متحده ایالاتو دغه هیواد ته شا کړه، پاکستان په افغانستان کې د سخدریزو ډلو ملاتړ پیل کړ څو په کابل کې اسلام آباد پلوه حکومت ټینګ کړي. ګارډین لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش په کابل کې د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره په یوې بې پلانه حمله لاس پورې کړ او د دې ترڅنګ یې میلیاردونه ډالر پاکستان ته ورکړ څو د تروریزم پر وړاندې پیل شوې جګړه کې همکاري وکړي. خو دا مطلب لیکونکي وایي پاکستان نه خود خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو جرړې او مرکزونه له منځه یوړل او نه هم میلیاردونه ډالر په سیمه کې د بیا رغونې او پرمختګ په چارو ولګول. ګارډین ورځپاڼه وایي دا د حیرانتیا خبره ده چې ولې د بوش ادارې اسلام آباد ته په هغه وخت کې F-14 ډوله جنگي الوتکې چې اسلام آباد د خپل سیال هند پر ضد کارولو لپاره واخیستې ورکړې. د ورځپاڼې په وینا دا له څو کلونو راهیسې په ډاګه شوې چې تر څو پورې پاکستان د طالبانو نقل و حرکت بند کړی نه وي، په افغانستان کې د ناټو ځواکونه چې هر څه وکړي کومه ګټه نه لري. دغه راز تر کومه چې د طالبانو د کوټې شورا او په پاکستان کې د طالبانو نور مهم مشران له منځه وړل شوي نه وي، افغانستان ته د نورو سرتیرو استول هیڅ کومه فایده هم نه لري. د مقالې لیکونکي وایي په پاکستان او افغانستان کې روانه جګړه ډیره پیچلې او څو اړخیزه ده او د پاکستان اوسنی ملکی حکومت د هغې په وړاندې ډیر کمزوری دی. د لندن چاپ دغه ورځپاڼه وړاندې لیکي کچیرته امریکا غواړي چې د طالبانو زور مات کړي نو ضروري ده چې په پاکستان کې وضعیت مطالعه کړي. ورسپانه د پاکستان پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو حملو ته په اشاره لیکي دا بریدونه د چارج بوش د حکومت لخوا پیل شوی او اوس د بارک اوباما د حکومت لخوا دا حمله منظم او پراخي شوی دی. د مقالې لیکونکي په پاکستان کې د امریکا د پیاده ځواکونو د عملیاتو په اړه وایي لکلونو راهیسې د امریکا او برتانیا خاص ځواکونه په اول سر کې د پاکستان له اجازه پرته دغه هیواد په ځینې سیمو کې عملیات وکړه، خو وروستیو حملو ته په پام سره اسلام آباد او واشنگټن باید دواړه ومني چې په دې اړه دوی په خپلو کې هماهنګي او موافقه لري. ګارډین ذاتوي په پاکستان کې روانه پټه جګړه د تروریزم پر ضد پخوانی ولسمشر جورج بوش د مبارزې چې پولیسي بڼه درلوده بدل دی. د ورځپاڼې په وینا د سیمې لپاره د امریکا اوسنۍ ستراتیژي د امریکا د قوت سم استعمال دی چې د اصلي ستونزې د حل لپاره دی، نه په دې هدف چې نوې شخړې راوپاروي. د مقالې په پای کې راځي په پاکستان کې د امریکا پټه جګړه له دغه هیواد سره په کلنی ډول د امریکا د 1.5 میلیارد ډالرو د مالی مرستې ملګرتیا هم له ځانه سره لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
امروز درباره همونطور که پیشتر گفتیم ناجوری گپ میزنیم که شما شاید و یا حتما نامش شنیدین، در مورد روماتیزم و دردهای مفصلی، یعنی که این مریضی چه هست، چطور به وجود می آید، یک نفر چگونه بفهمه که به روماتیزم مبتلا است، چه کارهایی بکنه که از شر این ناجوری به اصطلاح در امان باشه و به همین ترتیب سوالای شما را هم جواب خواهیم گفت. پیش از اینکه برنامه را شروع بکنیم مثل همیشه و طبق معمول چند خبر و معلومات کوتاه طبی براتون دارم. یک تحقیق جدید نشان داده است که دویدن به تقویت حافظه و قدرت مغز کمک میکنه. دانشمندان پوهنتون کمبریج بریتانیا در تحقیق جدید دریافتند که دویدن سریع به طور منظم نه تنها و از بین رفتن خون اضافی کمک میکنه، بلکه همچنین در تقویت ذهن تأثیر شگفت انگیز داره. این محققان دریافتند که دویدن سریع باعث رشد حجرات جدید در نواحی از مغز میشه که بعد نوبت خودش سبب تقویت حافظه میشه. در یک خبر دیگه داریم که محققان به تازگی دریافتند که ماده موسوم به پکتین در سیب راز سلامتی این میوه خوشطعم است. شرح ای یافته که در مجله علمی BMC میکروبیولوژی منتشر شد مبین است که پکتین میتونه تعداد میکروب های مفید را در جهاز هاضمه افزایش بده. در این تحقیق متخصصین میکروبیولوژی پوهنتون دنمارک تأثیر مصرف سیب را روی موشهای لابراتواری با خوراندن سیب یا آب این میوه به اونها مورد بررسی قرار دادن تا دریابند که آیا مصرف این میوه میتونه بر میزان باکتری ها یا میکروب های مفید تأثیر داشته باشه یا نه. محققان متوجه شدند که رژیم غذایی حاوی مقادیر بالای از امی ماده یعنی پکتین که در سیب موجود هست در افزایش میزان ای دسته از باکتری های مفید در سیستم هاضمه بسیار موثر است. و حالا معلومات مختصر در مورد فواید سیر براتون داریم. سیر برای فعالیت منظم قلب خیلی موثر است. کلسترول بد را در خون کاهش میده و همچنان نمیگذاره خون لخته شوه. یعنی به اصطلاح پوانتون تب کابل خاصیت ضد تحسری داره. دیگر سیر با مزرعت برای کسانی که از لحاظ فعالیت های جنسی ناتوان هستند بسیار مفید است. سیر تازه مثل یک انتیبیوتیک طبیعی عمل میکنه و میکروب ها را از بین میبره. برای دندان دردی هم موثر است. حتی گفته میشه که خاصیت ضد سرطانی داره. به همین ترتیب برای کسانی که دچار مسمومیت غذایی شده باشن خیلی مفید است و اگر ریزش کرده باشن سیر بخورن و تأثیرات معجزه آسایش را در رفع ریزش تجربه بکنن. به هر حال برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه که پیشترم گفتیم میخواییم امروز در مورد روماتیزم صحبت بکنیم و یک جور بخیری بکنیم امرو با دکتر صاحب همت. همایون همت سلام و خوش آمدین به برنامه.
بسیار تشکر دکتر صاحب صدیقی. سلام و احترام محبت و ارادت خدمت شنوندگان گرامی و خواهران برادران محترم تقدیم میدم.
تشکر دکتر صاحب که به برنامه آمدین و مهمان ما هستین. شنونده ها هم منتظر هستن که در مورد ناجوری روماتیزم بیشتر بدانن، شاید شنیده باشن و یا حتما گاه تجربه کرده باشن ناجوری را. برای شنونده ها لطفا معلومات بتین که روماتیزم که شنیدن و ما میگیم در واقع چی است به زبان ساده.
روماتیزم از نقطه نظر ولسی و مردمی و از نقطه نظر علمی دو کلمه جداگانه است. از نقطه نظر ولسی یا مردمی روماتیزم با از کلمه یونانی گرفته شده و با دردهای جریانی، دردهای کشکننده و یا درد متداوم. از نقطه نظر علمی کلمه روماتیزم یا روماتوید آرتریتیس یا امراض روماتوید ای از نقطه نظر علمی در سال 2005 و 2007 از مؤسسه بین المللی علمای از یا متخصصین از مسلک تقسیم بندی شد و اضافه از 450 امراضی که مربوط به مفصل و عضلات مربوط که در جوار مفصل قرار داره و ساختمانهای دیگه که در همجوار مفاصل قرار داره و ایره با چهار خاندان بسیار کلان تقسیم کردن که امراض خاندان التهابی، خاندان استقلابی، خاندان تخریبی و خاندان که مفصل علاوه به مفصل عضلات و ساختمان های همجوار مفاصل به این مرض و یا به این درد مبتلا میشه. ای از یک نقطه نظر است، لیکن ما امروز کوشش خواهد کردیم چون بحث کلان است بسی خانم، اطفال و نوجوانا و مردا از این سی زاویه که مردم خوب بفهم و ما بعضی کوشش میکنیم که از این سی زاویه این مرض یا دردار تشریح کنیم.
تشکر بسیار زیاد از شما. خب شنونده ها زیاد منتظر هستن بشنویم که چی میپرسن. شنونده داریم بفرمایید.
بله
چند ساله هست مریضتان و مرد است یا زن؟
مرد است. 35 سال است. یال جدا جدا بیشتر حرکت نمیتونه، بسیار بازش با میگرده
برادر عزیز اول باید رفتیم کلمه که ما میگیم روماتیزم، گفتم اضافه از 450 مرض. اگر حقیقتا یک مرضی ما داریم به نام اکرانیک پولی آرتریتیس و یک مرضی است که سیستم دفاعی وجود بلا میشه، بجای اینکه وجود ما را دفاع کنه حمله میکنه سر خود ما. این را باید تفکیک کنیم که این تنها مفاصل را گرفته و این مفاصل کوچک خصوصا انگشتار میگیره، به شکل متناظر میگیره، اکثر یا از طرف شو عرق میکنه، اکثر یا دردش از طرف صوب که از خواب میخیزن تقریبا 30-40 دقیقه ایده مفاصل حرکت داده نمیتن. این آیا کمخونی و اعراض دیگی هم وجود داره یا ندار؟ آیا قلب یا شش یا اعضای دیگی خصوصا جیگر و تیلی یا را هم گرفته یا نگرفته؟ اگه این نقاط ما بفهمیم باید تفکیک کنیم که این از کدام خاندان است و این خاندان ما به چه شکل علاج میکنیم. دو کلمه از نقطه نظر تشخیص و علاج مهم است. اول باید ما در زمین چهار خاندان کلانی که ما گفتیم که از کدام اگر از خاندان التهابی است مثلی که شما گفتین و ما از استنباط کردم، باید این را باید علاج در چهار خاندان دیگر تقسیم بندی کنیم که دوای اساسی که به نام نان استرویدال انتیفلوگیستیگا میگه، از اینجا دوا باید ما نگویم لیکن ما صرف به شکل عموم اشاره میکنم. لیکن ما چیزی مهمه که ما توصیه میکنیم ایست که از نقطه نظر تشخیص خون ما میتانیم ای امراض در ایچ دو سال آخر به شکل بسیار خوبش تفکیک کنیم و دوای بسیار خوب و مؤثری هم داریم. الا مگم در اینجا اگر مفاصل از کاکا و یا برادر به شکل تخریب شده باشه و شکل خود از دست داده باشه، یعنی دیفارمیشن از نقطه نظر مسلکی کرده باشه، در اونجا باید باز تشخیص تفریقیش امراض دیگه و ارتروز یا پروسی تخریبی مفصل باید شوه. اگر نتایج تنه باز هم امرای ما شریک کنین و کدام دوا میخوره و کی تشخیصش با کدام کلماتی تیبی کرده، ما برای تا ناظر است و مشوری خود شریک.
خیر از این دیگه چی توصیه ها دارین برش در خانه چی کارها بکنه؟ و اما قدر ما شنیدم که یک دوای ضد درد دکلفیناک هم میگیره و برش مثلا دیگه چی حرکات را و تمرین هایی که در خانه مثلا باشه و اینها چی توصیه دارین در کل در این مورد؟
به شکل عموم باید این را تشخیص تفریقی کنیم که امراض استقلابی داره یا نداره. این اگر به همراه ایزی به شکل مشترک مرض نقرس داشته باشه باید او عاملش است که یک شکلی از اشکال استقلابی است. به اینجا اگر مرض اوستیوپوروز است، یعنی کمبوتی ویتامین دی و یا کمبوتی هورمونای در خانمه، هورمونای خانمه و در مرده هورمونای مرده و یا عامل دیگی ارثی چی باشه باید او را علاج شوه. حرکت مناسب به شکل انفرادی است کی است و کدام شکل داره، لیکن تحقیقات نو میگه که در تمام اشکالش با استثنای او رایماتیک فیبر او مرض
تبروماتیزمی
با استثنای از او برای کل گزیه حرکت ضرور است، لیکن حرکت متناسب و احتیاطی و حرکت یک قسمتی از علاج هم است. با امرای دیکلوفینک باید احتیاط کنیم. سید خاندان دیگه دواها هم است، او را باید با امرای مشوره یک دکتر متخصص بگیرین. به یکی دواها هم ضرر داره و هم فایده.
بله تشکر، زنده و سلامت باشین. برنامه صحت را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوین. ما مصطفی صدیقی هستم همراهتان در این برنامه و همچنان دکتر همایون همت، دکتر متخصص از جرمنی، مهمان ما هست و همین لحظه شنونده ها زیاد بر ما زنگ میزنن و منتظر هم هستن. یک شنونده را میگیریم و بعد از او بحث خود ادامه میدیم. سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، تو که مهربانی وکی.
زما و داشم شنوارم دی ایران ما مسکم و اولا چیر دو هفته مسکم را دکتر سیزر تلفون کرایی بود
مهربانی قربان اوس بیا وکا تو سوال دیدی
ما دا تیروی و آقا برزا کلمه کلمان کما غلط ویلی بیا تاسریک دا استونه جه پسکی غاکی دا پسکی پسکی منزا تیروی دا تماز داکتر دا تیروی دا غرچی گی پسکی مدق مانیش ما تو بیزای خسار آجی
تا ما پیش تا وزن زیاد شوی ده خوب دیر ده چه وزن یما نده زیاد
نه ملاما آده چه دو حالتی دی قربان گره لین که پاتش بیوائی وره دا چه غلطی گی دا غلطی دل پا دو حالتی دی آیا چه غلطی گی ده دی سر استا وزن زیاد شوی ده که وزن دی کم شوی ده که هیز تغییر انده کره یو تا تا قار در زی او که تو همیشه ستل و خپا یو زی که ناس دی تا تا بی خوبی دی زیاد شوی ده که خوب دی زیاد شوی ده ستا اشتها زیاد شوی ده که ستا اشتها کم شوی ده دا غا علائم دی چه دی زیاد ستا سر دوار کومک ولشم چې آیا ته د دې د تایراید د غدې ستا هورمونونه زیات شوي دي او که کم شوي دي او که دواړه یو هم نه دي لیکن صرف دا غټېږي د نورو عواملو د کبله. زه مثال درته وایم د آیوډین کم بود دی. زما مشوره تا ته دا ده د دې راډیو د لارې نه چې ته باید یو دفه لاړ شي درې کاره وکړي. اول وګوري چې دا غټ شوی دی هغې تا ته دا تلویزیوني معاینه کوي چې الټراساوند ورته وایي د دې اول ګوري چې که غټ شوی دی یو طرف غټ شوی دی که دوه طرف غټ شوي دي او که دواړه غټ شوي دي او بل ستا د وینې دوه معاینې کوي. اوله کې دی یوه معاینه وکړي هغې ته ټي اس ایچ وایي تایرایډ سټیمولیټینګ هورمون ټي اس ایچ مونږ ته راوړه. دې راډیو کې چې ټي اس ایچ ویل د هغې د مخې نه ستا ته ویلی شم چې تا دا هورمون زیات شوی دی او که کم شوی دی. دغه دوه شیان چې دې شریک کړو زه تا سره بیا ډېر ته ویلی شم چې د دې د علاج لارې کومې دي او د هغه لارې کومې دي. امکان لري ته فکر کړې ته تشویش کړې چې ته غوسه کې او ستا هېڅ شی نه شوي. ټي اس ایچ معاینه مونږ ته راوړه معاینه د جاور
ډاکټر صاحب شنونده میخوای سوال دیگه بکنه از شما.
ډاکټر صاحب
مهربانی وکړئ.
ډاکټر صاحب ما وزن د کم سوې څو ورځې مخکې په وادي سړی باندې د کمپیوټري تله دی غسر ما ځان وساله ما کد یو څلور اته نوي سانتي متره ده وزن مې درې شپېته کیلو ده زره باندې غل مې دی اته اتیا دوه کم نیوي
لاسونه دې رتیږي
تا وزن شپاړس کیلو کم ده
لاسونه دې رتیږي
کم ده کم
لاسونه دې رتیږي
او لاسونه مې رتیږي چې کله کار دی د څه بولا
خپل ګرام اچھا د غیر د اشتها د کلمې نه چې دا په دې بعدي قصه سره نه لګيږي. اما دا نو ټول اراد چې کرشتیا ستا وزن کم شوی کرشتیا ته په قاریږي کرشتیا ستا لاسونه رپیږي هایپر تایرویسس یا د تایراید د غدې د هورمون زیاتوالی دی. عقل ته باید هلته لاړ شي ته هغه ته وګوري بیا درته ماته کړم د بیا کرشتیا دا اراد صحیح وي نو د ټي اس ایچ سره ټي درې او ټي څلور نشته کړه د ټي کړه ملک تا تا د ټي درې او څلور سره نشته کا او ټي اس ایچ دا معنی دی شریکی کړه دغه سره مونږ تا ته به وایو د ډیر پر د علاج وړل لیکن کته د دې علاج ونه کی دا ستا امکان لري چې په زړه باندې هم تاثیر وکړي. امکان لري فشار دې هم زیات شي وګوره چې نبض دې دا د لږه نبض هم زیاتې دا دې غوسه زیاتې دا دې بې خوبه کوي دا دې فقار کوي. نو په دې لحاظ باندې هغه دغه معنی مونږ سره شریک مونږ حاضر سو چې تا ته به مشوره درکو. ډیره مننه قربان.
نه تشکر مثال زاد از مورد ناجوری روماتیزم اختصاص داره و دکتر هماین همت از جرمنی با ما هست. همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده دیگر روی خط هست. بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم.
سلام علیکم. دا اول سلام های اکرام من دکتر صاحب تقدیم میکنم. من مورد اقراج بود از ولایت لغمان گرم میزنم.
خوش آمده. سوال بکن لطفا.
سوال ما این بود که تقریبا 13-14 سال میشه تکلیف گلون درده به ما پیدا شده. بینی ما هم بند میشه گاه یک طرفش گاه دیگه طرفش افرازات بینی و داخل گلون میره. داخل گلون ما دست بس و نماز دادن و مثلا واز و تقریب شار داری هم مشکل از سردردی هم بری ما پیدا شده گردن ما هم درد میکنه. او
مراجعه کردی به دکتر تا به حاله؟
امی سه دفعه در عملیات هم کردیم یک دفعه در گرارباد و دو دفعه در پیشاور و عملیات هم یک داریم فایده نکرد.
خب یک لحظه منتظر باش که اگر دکتر همت از خود سوال داشته باشه. دکتر همت؟
عملیاتی چی قربان؟ سلام علیکم قربان. سلام به شما و به لغمان. عملیاتی چی کردین؟ عملیاتی تانسل، عملیاتی جوفای بینی، عملیاتی دیواری بینی؟
عملیات دکتر صاحب اگه وقتی تک متخصص هستم گفت که در جوفای بینی تا آب نفسه که ما شده همون پایان در گلون نیره گلون پر خراب کرده او در این کاسای ری خود خرست امام او باز هم که سلام پایده نکرد شاعت برخی هم بینی ما داد که سراخ سازاد کرده نه افرازات به بینی بیاد از اونو نپده و این دفعه پیشوار افرازات کردیم و گفت که سرحان بینی کجد باید مرا مجاد که پایده نکردیم پایده نکردیم جلال آباد گفت که بینی پیدا شده که کسای خورین
بسیار تشکر. سوالتان را گرفتم جان، بفرمایید. ما از اینجا اگانه چیزی که برای شما توصیه میکنم، موافق نیستم به میستی چیزی که عملیات شده، دلیلش ایست که هیچ فایده نکرده و ای تشخیص درست نشده. اگانه چیزی که ما از اینجا سریعی فکر میکنم، این یک شکلی الرژی مزمن است و الرژی مزمن یا الرژی مزمن،
یعنی منظورتون حساسیت است؟
حساسیت خانه تابد خواهد، حساسیت است. و یه حساسیت باید به دو خاندان تقسیم کنیم که یا از طریق هوا در وجود شما چیزی داخل میشه و یا از طریق مواد خوراکی و غذایی. از این خاطر توصیه ما ایست که اگه امکان داشته باشه شما اول بگیرین برای دو هفته صرف نان و نمک و یک نوع غذا و آب جوش و یک چای سبز و یک چای سیاه، اینی برای 10 روز اینی مواد غذایی رو بگیرید و یک نوع میوه، یک نوع غذا، تنها شیر یا شیر کوشش کنین که نگیرین، یا به عوض شیر یک نوع گوشت یا یک پیاوه. لیکن مرچ و مساله و تمام مواد اضافی، شربتایی که از بیرون میاد، کوکاکولا و فانتا و یارا هم استعمال نکنین و میوه یک نوع استعمال. ببینین که در 10 روز ببینین شما تغییری میاد یا نمیاد. برای که عزیز ما و در اونجا در افغانستان فعلا امکانات تشخیصی الرژی وجود نداره. یعنی رای چیست که بعد از 10 روز اگر صحت تکلیفی بینی شما تغییر میکنه، باز از او بعد هر روز یک نوع غذا یا یک نوع مایه، یا شیر یا نمیدانم پیتی و یا چیزی، یا دال و یا چیزی که باشه، او را اضافه کنین. لیکن عامل اکثر الرژی در مناطق سب کانتیننت هندوستان و افغانستان، در اونجا مواد مرچ و مسالجات است و خوراکا، خصوصا خوراکایی که از بیرون میای، مواد شربتایی که می، در اونجا مواد است به نام شمل پلت و نوع و مواد اضافی شیرینی که غذا را مزه‌دار میسازه، اون سبب مرض میشه. لیکن شما باید کوشش کنین که الرژیایی که در محیط شما است، خصوصا پر و چی و چی و چی و مایت، یک ساختمان کوچک است که عاشق سر جلد پوپنک انسان، پتی وجود انسان، و بعد هم چی رعایت شو. یگانه توصیه که میکنم هیچ نوع عملیات فعلا نکنین. بسیار تشکر از سوال شما.
تشکر. شنونده دیگه داریم، بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی وکی، اشراق لاست، لطفا پشتنه وکی.
من نمک پسلامی نوائم دا خو یوار دا دکتران زیدال سخاره جواقین تون ملت پختان تا پورین سندی جواب وی خوزا میوا پختانه که اومنو کما تا دا اما مشکل که دا خل کنشی نگو با دا سخا بیرم ممنگوی بیم دیده.
مهربانی وکی
دکتر زمیترم از دا تلور یا پنزی کالکیوزی زیش پیرت خوب که خرابی گنا او دیگه ایت نپوی گم دلتا پا جاتر و دکتران بانی ضروری بزن او دو ما تا کلوی چی تا سرا پیریان جی توب یو تو وی توب دلتا او تاویزون هر تمیو که خوزی ما تکلیب دیت نخیدینی
ته لاین کې پاتې شه قربان تا ته خو غالو ته سلامونه. عمر دې څومره دی؟ خوب کې خرابې کوم څه معنا؟ یعنی خوب کې ته ویریږي، خوبونه ویني، داسې او لږ ستا په ژوند باندې ته خبرې وکړه چې ته څو کلن یې، څه کار کسب کې، څه مرضونه
دي؟ عمر تقریبا 19 کاله دی.
شابسی خوب کې څه خرابې؟
خوب دې څه خرابې کوم چې ما د خپلې نه یو ډول زګول دي او زه دې څه ځان نه کوېږم چې یعنی زه داسې کېږم لکه مړی او دی باندې یو شوارو په ما تیر شي هم زه هېڅ په ځان نه پوهېږم نه کوم ډول خوراک کولی شم او که چېرته هغه زه مایات هم فرما هم دي ما د خولې نه بېرته بېږي او زه هېڅ راټینګولی نه شم او بلکل زه په ځان نه پوهېږم.
دا ته فکر کې که مور پلار دی خویندې ورونو دي هغې هم دا شی لیدلی دی که صرف ته داسې فکر کې؟
نه، ما د دو بې کیسې کې یو پلار وخت وفات شوی دی، د کورنۍ نور غړي چې دي بدو ماته کیسې
کوي دا تکلیف دې څومره وخت کېږي شوی؟
5 کاله.
کور دې آباد ډېره منه. ګوره قربان، زه تا سره په وعده سره یم، د مصطفی صدیقي ډاکټر دی شاهد دی اورېدونکي دي، تا سره په وعده کومه کوم، لیکن شرط یې دا دی چې ته دوه کار وکړې. ته ولګېږه، ته به یو الکترو انسفالوګرافي د یو معنی نوم دی. د مغزو ګراف دی. زه یو دانه هغې ته ضرورت لرم یو او یو دانه دې ته ضرورت لرم د هغې نه وروسته او یو د ته باید د عقلي او عصبي د یو ډاکټر سره خبرې وکړي او هغه خبرې دې رادیو د لارې به ته مونږ سره شریکې کړي د دې معاینې په دغه کې الکترو انسفالوګرافي.
ډاکټر صاحب ما یو خبره تاسو واورئ، دلته په نیویارک کې د نیویارک پوهنتون استاد هم دی جلال په نامه دی او د هغه د عقلي او عصبي ډاکټر متخصص دی د همدې ناروغیو.
اختلاج کانورژن دا د دې مرض عام نه دی، اما دا باید موږ تشخیصي تفریق کړو چې ستا په مغزو کې راکړه ورکړه کم زیاته شوې ده په خاصو مرحلو کې، او که دا باید مرګي او د مرګي چې ورته موږ د هغې د کورنیو نورو سره امراض سره تشخیصي تفریق کړو. د دې دپاره اوله لار داده چې موږ دا ستا د مغزو ګراف واخلو، هغه د مغزو ګراف چې واغست د هغې تر څنګ باید بیا موږ ګورو چې هغه د عقلي عصبي ډاکټر چې هغه ګراف کتلی دی او د هغه تعبیر باندې پوهېږي چې هغې کې دې کې کومې نیمګړتیاوې دي، کومې خوا ته د دا اختلاج چې د عین چې ته یې خولې نه لیزه ځان نه پوهېږم څه کېږي، بیا دې کښې ایا ته تشې متیازې د لزي کړې نه ځي، ایا ته دغه وخت کښې خاندې یا ژاړې، ایا ته ستا خوله ورسره کږېږي، که دا ټول اراض دي زه د وخت د کمبود د کبله تعلق کوم. دغه معاینه تا اوسه پورې ما ته ونه ویلې چې ستا چې د مغزو ګراف اخیستل شوی او هغې نه وروسته امکان لري بیا تا ته وایم چې ام آر آی یا سی ټي سکین وکړه.
چیزی